سره مشهدا مشال ریډیو دی ز شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هرکلی و په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمینونه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصره لرو خو اړومبه د دې وخت خبرونه د پاکستان حکومت دو نور وسلوال ډلې د ترهګرو په لیست کې شامل کړې دي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې بیګا د امن مارکیټ په نامه بازار سوځېدلی دی او د ایران ملاتړ لرونکي حماس ډلې د وژل شوي سیاسي مشر اسماعیل خان یاد جنازې مراسم په تهران کې ترسره شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت دو نور وسلوال ډلې د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د پاکستان د ترهګرې ضد ملي ادارې پرون د غیر قانونه ګرځول شو ډلو نوملړ په تازه کولو سره ویلي چې حافظ ګلبادر ډلې د جولای په 15مه او مجید بریګیډ د جولای په 13مه په دې لیست کې شامل کړي دي. په دې سره په پاکستان کې د کل عدم ګرځول شوي ډلو لیست یو اتیا ته رسېدلی دی. حافظ ګلبادر ډله د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې فعاله ده. مجید بریګیډ پاکستان د ازادۍ لپاره د جنگیدونکو بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ځانګړي ځواک ته چې په بلوچستان کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو او چینایي وګړو بریدونه کوي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې بیګا د امن مارکیټ په نامه بازار سوځېدلې دی. په دې مارکیټ کې یو دکاندار امشاد الله نن مشال لیډو ته وویل چې د اور لګېدو له وجې نږدې ټول دکانونه سوځېدلي او خلکو ته په کروڼو روپو تاوان شوی دی. هغه زیاته کړه چې حکومت دې د اور لګېدو د پلټنې تر څنګ دکاندارانو ته د شوي تاوان معاوضه ورکړي.
په دوه سره لاینې باندې تقریبا 50 نه زیات دکانونه وی چې په هغه هوټل وی دلی لام ولا سامان وو او جنرال سټوري نه پښه لګې دلی وی کیم ای سی دا تحصیل دور دا دې ته میش دا درخواست کی چې دای د په مقازو نه ورسوي میش ډیر غریب خلک تا په پیمنټ میش پیسې او خوستې وی.
بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منظور افریدی مشال لیډو ته ویلي دي چې د اور لګېدو پلټنې به کوي او ګوري با چې څنګه د خلکو د تاوان ازاله وشي. د خیبر پښتونخوا په تورخم کې چارواکي وایي د نن څخه ها افغان او پاکستانی ټرکونه مالونه نشي وړي چې د سفر لنډمهاله پرمټ یا اجازتنامه ونه لري. د تورخم د ګمرک یو چارواکي عدنان خان نن مشال لیډو ته وویل چې ډرایوران کولی شي دا پرمټ په کابل کې د پاکستان له سفارت او په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت واخلي. د نوموړي په وینا د دې نوو قوانینو په اړه د جولای په 13مه نیټه یو امر خپور کړی دی خو زیاته کړه چې د کارګو مالونکي لارې د دې قانون لاندې نه راځي. د دې امر تر عملي کېدو وروسته په تورخم کې لسګونه ټرکونه ولاړ پاتې دي. ډرایوران وایي چې د پاکستان حکومت که نوي قوانین راوباسي نو بیا دې د اسنادو په ورکولو ډیر وخت نه تیروي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشره مارنګ بلوچ وایي که حکومت یې غوښتنې نه مني نو له روانو مذاکراتو به بهر شي. هغې نن په ګوادر کې ناستو پرلتوالو ته په وینا کې زیاته کړه چې حکومت باید د دوی گرفتار ملګري خوشي کړي، پر مظاهرچیانو له تشدد کولو لاس واخلي او ټولې لارې پرانیزي. په زرګونو دا پرلتوال د جولای 23مې راهیسې په بلوچستان کې د جبري له درکیو پر ضد او په خپلو وسایلو د واک لپاره مظاهرې کوي. بلخوا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ضیاءالله لانګو نن رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې مذاکرات خ پر مخ روان دي خو پرلتوال احتجاج نه دی ختم کړی، بلکې د اګست پر لومړۍ نیټه یعنی نن د اسلام آباد او کراچۍ تر څنګ د بلوچستان په بیلابیلو ښارونو کې په خواخوږې کې مظاهرې شوې دي. د ایران ملاتړ لرونکي حماس ډلې د وژل شوي سیاسي مشر اسماعیل هانیه د جنازې مراسم په تهران کې ترسره شوې دي. دغه مړې به د قطر پلازمینې دوحې ته د ښخولو لپاره وړل کیږي. حماس د امریکې او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ګرځول شوې ډله ده. دې ډلې د جولای په 1 پر ټیلیګرام ویلي دي چې هانیه په تهران کې په خپل استوګنځای کې په هوایي برید کې وژل شوی دی. دې ډلې او ایران د برید پړه پر اسرائیلو اچولی او د غچ اخستو ګواښ کړی دی، خو اسرائیلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانی ټلویزیونونو په تهران پوهنتون کې د اسماعیل هانیه د جنازې مراسم په ژوندۍ بڼه خپرول چې امامت یې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی کول. او په داسې حال کې چې د روسیې او لویدیز ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه راپورونه خپاره شوي، د آزاد اروپا راډیو مشر هیله لري چې د روسیې په زندانونو کې بند درې خبریالان به خوشې کړل شي. سټیفن کاپوس نن په یو بیان کې هیله څرګنده کړې ده چې د آزاد اروپا راډیو د خبریالانو السو کرماشیوا او د وال سټریټ جرنال د خبریال ایوان گیر شکوویچ په ګډون به هغه ټول سیاسي قیدیان لبند خوشی شي چې په غیر عادلانه توګه نیول شوی دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د درې زندانی خبریالانو څخه دوه په بیلاروس او یو د روسیې د کنټرول لاندې کرایمیا کې دي. هغه لیکاپوس وویل چې دا خبریالان تر هیر نه دي او د دوی د خوشی کولو او خپلو کورنیو سره د یو ځای کولو لپاره به د آزاد اروپا راډیو هر هغه څه کوي چې په اختیار کې دي. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه به اورېدو کې د خبرونې تر پای را سره پاتې شي، نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اورېدئ شي. پاکستان په دوو نورو وسلوالو ډلو حافظ ګلبادر ډلې او مجید بریګیډ بندیزونه لګولي دي. د شمالي وزیرستان میرامشاه په امن مارکیټ کې د اور لګېدو له کبله شاوخوا 50 دوکانونه سوځېدلې دي.
داغه نقصانونه شوي دي. دغه د پوره میر دغه مطالبه ده چې میر سره د حکومتي لیول باندې د میر سره مرسته امداد وشي.
د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ ضلعي مشر شهزاد وزیر نیولې او دغه پر ضد مقدمه درج کړې ده. او په کورمه کې ولز د ترل شو لارو د پرانستلو غوښتنه کوي.
پېښور کې تقریبا 4000 پورې خلک دلته باندې هغه الته نشیط لای هغه سه بشاره کې یا نورو علاقو کې خلک باندې
د سیمه نړۍ نوم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو. روزم ګډومبه موضوع ته د پاکستان حکومت په دوو نورو وسلوالو ډلو حافظ ګلبادر ډلې او مجید بریګیډ باندې بندیزونه لګولې دي. د ترهګرۍ ضد ملي ادارې د نوي نوملړ تر مخه په پاکستان کې د هغه ډلو چې بندیز پرې لګول شوی دی شمیره یو اتیا ته رسیدلې ده. بلخوا حکومت تحریک طالبان پاکستان ته د فتنه الخوارج نوم ورکړی دی. د کورنو چارو وزارت په یوه برنامه کې ویلي دي چې ټولو دولتي مطبوعاتو او مراسلو کې تحریک طالبان پاکستان باید د فتنه الخوارج په نامه یاد کړل شي او د دې ډلو غړو ته خوارج ویل شي. دا چې ترګرې په مخ نیولو کې به د حکومت دغه ګام څومره ګټور وي په دغه اړه تفصیل راشد خټک راکړي.
د پاکستان حکومت په دوه نورو وسلوالو ډلو حافظ ګلبادر ګروپ او مجید بریګیډ بندیز لګولې دي. د حکومت د وینا تر مخه حافظ ګلبادر ګروپ په وزیرستان او خیبر پختونخوا او مجید بریګیډ په بلوچستان کې فعالیتونه کوي. حکومت دا پریکړه هم کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان به د فتنت الخوارج په نوم یادیږي او د دې ډلو غړو ته به خوارج ویل کیږي. د کورونا چارو وزارت په یوه برنامه کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو د نومونو سره په مذهبي القاب لکه مفتی او حافظ هم نه لیکل کیږي، بلکې د خارجي تورې به ور سره لیکل کیږي. دا یادونه ورده چې د پوځ د عامو اړیکو څانګه یعنی آی ایس پی آر په خوارا سي ټي ټي پي ته خوارج وایي. حافظ ګلبادر ګروپ د تحریک طالبان پاکستان برخه نه ده او په خوا پاکستان پلوه ډله ګڼل کېده، خو اوس ته پاکستان مخالفه ډله ګڼل کیږي او تیره میاشت په بنو کې د لس تنمرګو برید تور هم په دې ډله لګېدلې وو. د مشال رډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا ډله ولې د پاکستان مخالفه شوه او بندیز پرې ولګېدو، په اسلام آباد کې دفاعي تجزیهنګار بریګیډیر سید نذیر وویل چې د وسلوالو ډلو په اړه د حالاتو په تناظر کې پریکړې کیږي. کله چې د یوې ډلې اهداف سیمه ییز وي نو د هغې سره په مقامي سطح چلند کیږي، خو د وخت په تېرېدو داسې ډلې نړیوال اهداف وټکي او د نورو ډلو سره اتحاد جوړ کړي، بیا حکومت مجبور شي چې بندیز پرې ولګوي. تحریک طالبان پاکستان ته د نوي نوم ورکولو په اړه بریګیډیر سید نذیر مشال رډیو ته وویل پانه پخوانی چیف رپورټر او تزینګار ابر سعید مشال رډیو ته ویل چې په وسلوالو ډلو بندیزونه لګول یا کومې ډلې ته یو مشخص نوم ورکول ګټه نه لري. هغه وویل چې د داسې ډلو اثر ختمولو لپاره د بیرونو په ځای عملی ګامونه پورته کول پکار دي. داسې لومړی ځل نه دی، پخوا هم په سیاسي او مذهبي توندلارو ډلو بندیزونه لګیدلي دي، خو هغوی په بل نوم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. په اولس کې د دوی ملاتړ هم په داسې بیانونو او حکمونو نشي کمیدای. وسله وال د حکومتي حکمونو کله پروا کوي. د مثبتو نتیجو ترلاسه کولو لپاره باید داسې خلک په سیاسي عمل کې شریک کړل شي. په پاکستان کې د ترګرېزد ملي ادارې یا نېشنل کاونټر ټیرزم اتارټي د نوملړ تر مخه په ملک کې تر اوسه د یو اتیا ډلو په فعالیتونو بندیز لګیدلی دی. بلخوا ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د ترګرې د پیښو زیاتېدو ویره څرګنده کړې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې په امن نومي مارکیټ کې د اور لګیدو له کبله شاوخوا 50 دوکانونه سوځېدلې دي. دوکانداران وایي د کرونو روپو مالی تاوان ورته رسیدلې دي. دوی وایي حکومت دې د پیښې پلټنې وکړي او د دې د شوي تاوان ازاله دې وکړي. د اور لګیدو علت نه دی معلوم، خو د شمالي وزیرستان انتظامی مشران وایي د پیښې پلټنې کوي او د شوي تاوان جاج اخلي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د میرامشاه امن مارکیټ دوکانداران وایي چې دغلته د شپې مهال اور لګېدو له کبله ګڼ دوکانونه او سامانونه یې سوځېدلي، د کروڑونو تاوان ورته رسېدلی. امن مارکیټ د ضربازب عملیاتو وروسته ځایي خلکو جوړ کړی چې یاد عملیاتو کې میرامشاه بازار مکمله لزمکه سره سم شوی و. یاد مارکیټ کې حکومت لخوا هم عارضي دوکانونه یا ټپرې خلکو ته ورکړل شوی وې چې پکې کاروبار یې کولو. د بازار دوکانداران وایي چې دا نه د معلومه چې اور د څه وجې لګېدلې او کچا لګولې دی، خو غوښتنه کړي چې حکومت پولیس یې پلټنې وکړي او د دوی توانونو ازاله وشي. د امن مارکیټ یو دوکاندار سلیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې پرون د 200,000 سامان یې په قرض راوړلې چې د شپې مهال اور لګېدو له امله هر څه وسوځېدل.
نقصانونه شوي دي، دغه د پوره میژ دغه مطالبه ده چې میر سره د حکومتي لیول باندې د میر سره سره مرسته امداد وشي.
د بازار یو بل دوکاندار هم شادولا وایي چې د غلطه ټول غریبه دوکانداران دي، څوک چې د دوکان وس نه لري. نن یې هر څه خاورې شول، حکومت نه د مرستې غوښتنه کړي ځکه چې دغه خلک وړاندې هم عملیاتو په وجه اغېزمن شوي.
په دوه سره لاینې باندې تقریبا 50 نه زیات دکانونه وی چې په هغه هوټل وی د لیلام ولا سامان وو او جنرال سټورینه په شل کې دلی وی کیم ای سی دا تحصیل دور دا دغه تمیش دا درخواست کی چې دای د په مکازو نر ورسوي. میش ډیر غریب خلک ته په پیمنټ میش پیسې او خوستې وی ار سړی ته دا خواند ور کوي چې وګا کړه دریمې پلوشه سبزی وی سره بچونو ته منډر وای چې مت پلور سره وړي دي. نن دا خلک ډیر پریشان دي، دغه په شوي ګراوند شي وی لور دي، سوچ فکر وړي دي. نه دا خواست کی چې فلخال زینر ورسوي چې دغه کسونو وغه خپل کېره تدریمی چې بچونی دا مخصوصه نه کو چې یاره مې پلور دی کون سوای ده کنه کروڑاوې نقصان سوای ده. دا زید دی د معاینه وکو.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دا پیخه پلاټن کړي، د متاثر خلکو د توانونو جاج باخلی، هڅه کړي چې د دوی د توانونو ازاله وشي. 2014 کال ضربازب عملیاتو کې میرامشاه بازار مکمل اڑنګ شوی و چې وروسته حکومت د غلطه نوی بازارونه جوړ کړل چې د پلازو پاکستان مارکیټونو په نامه یادیږي. د دې ترڅنګ ځایي خلکو د امن مارکیټ په نوم هم لوی بازار جوړ کړی او وروسته یو کې د غلطه ځایي خلکو خپله او انتظامیه لخوا هم عارضي بازار جوړ شو چې اکثره غریبه خلک د غلطه کاروبار کړي او دا اور لګېدو له کبله دوی وایي چې نن یې هر څه وسوځېدل. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
خلیجی هیوادونه د پاکستان مزدورانو د ناوړه کاری معیار لامل دوی ته له روزګارونو ورکولو ډډه کوي. دا خبره د سمندر پوری پاکستانی او لپاره د سینیټ د قیامه کمیټې په غونډه کې شوې ده. په غونډه کې ویل شوي دي چې خلیجی هیوادونه د پاکستانی او پر ځای د نورو هیوادونو وګړو ته په روزګارونو ورکولو کې خوښي څرګندوي. د دې په خبره دا ځکه چې دغه هیوادونو کې شوي د نیمایي نه زیات جرمونه د پاکستانیانو سره تړلي دي. تفصیل پیښوره اسما ګل راکی.
دغه غونډه د اوورسیز یا بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو د سټینډینګ کمیټه چیرمین سینیټر زیشان خانزاده په مشرۍ کې وشوه چې پکې په دې خبره زور راوړل شو چې حکومت بهر هیوادونو کې میشت پاکستانی غړو صلاحیتونه په کار راوستلو کې بریالي نه دي او دا شوبې له پامه غورځولې. وفاقي حکومت بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو مثبت تصویر وړاندې کولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کوي؟ دغه پوښتنه مشال ریډیو د سینیټر زیشان خانزاده نه وکړه. نو په جواب کې یې نوموړي وویل چړومبی به د هغه راپورونو پلټنې کوي چې د خلیجي هیوادونو نه هلته میشت پاکستانی غړو پر ضد راغلي.
میټینګ شو هغه کې یو پکې دا خبره مخې ته راغلې وه چې تپوسو کړې شو د اوورسیز منسټری نه چې بای دا ولې داسې ډېر ملکونه دي خاص کر کې چې کوم دا ګل سټیټس دي دوبه شو سعودي شو قطر کویت نو ولې زمونږ د پاکستانانو لپاره دا ویزی سختې شوې دي. جواب کې هغه هم دغه وې چې دا غي مختلف چې کوم دین او رپورټس شیر شوې دي دا کوم ویزټ ویزی باندې خلک زینو څنګه چې ویل کېږي چې نن سبا یو داسې مافیا چې کوم دا جوړه شوې ده خلکو ته ویزی لګي خلک لګي او غي باندې بیا الته کې لیگل کارونه کوي یا خیر په غواړي یا جسم نه کوي دا غي د وجه دا دی ویزی سختی کړی دي خصوصي تور باندې د دوبه بارا کې اغي دا ویلي دي سونم دلته کې کریمنل کیسونه کیږي نو اغي 50% کیسونه کې پاکستانی چې ګمینو هغه په خامخاین والوي.
سینیټر زیشان خانزاده زیاته کړه چې د پاکستان غړو په اړه شکایتونه راځي او د ویزې شرطونه ورته هم سخت کړل شوی ځکه د هیواد هغه خلک ورسره زیات ستونزمن دي چې له مزدوري یا کار روزګار په غرض خلیجی هیوادونو ته ځي.
یو خو هغه خلک چې اغي په ورک ویزه باندې لړ شي ورک ویزه چې کمینو هغه پاکستان کې چې کوم دی ایجنټان مختص کړی دي اغي ویزه ورکي نو دا غي طریقې کار دا غي چې کوم کرایټیریا دا هغه خراب شوی دا او هغه ایجنټان به موږ ګورو چې دا چا چا لیګلی دی او دا څه څه دغه شوی دی نو دا غي بس سکروټنی کیږي ځکه چې د دې کې خوري ټایم تیر شو نو په کار تر اوسه پورې اغي تا ډېر ایجنټان ډېر چې کوم الته کې لایسنس هولډرز دي چې څوک د خلک لیګینو تقریبا 4000 تعدادو چې هغه کې 2500 پاتې شو 1500 چې کم دینو هغه ختم کړل ځکه چې داغي هغه کار غلطو نو دا سټپس هغه شتلی شوې دي. دوی مو وجه چې کوم دانو هغه چې دا کوم ویزټ ویزې باندې چې کوم خلک لړشي نو هغه ملته کې بیا ایلیګل سټے کوي او هغه کې بیا دی ویچ ډیر خلک داسي چې هغه کې څه کریمنل اکټیویټي یا صدا صدا کې انوالو کیږي خو دا د چې د ایمبسی د طرفه چې کوم ریکوایرمنټس دي د ویزټ ویزې نو هغه به قتل غواړي چې دا آیا ولې داسې خلکو ته ویزی ملاویږي.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون د ابلاغیاتو د سانګې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر حسین علی مشال ریډیو ته وویل چې په خلیجی هیوادونو کې د پاکستانی غړو لیږل وړاندې ضروری ده چې هنرونه یې زده وي او له بل هیواد په قوانینو هم خبر وي.
د پاکستانی خلکو کو پای کې زنانه هم شامل دي او نارینه هم شامل دي نو د اغي د خیر او خیرات غوښتل یا اغي د عمرې په غرض باندې تلل او الته پاتې کېدل نو دا هم ډیره سنجیده مسله ده. زمون سمره مزدوران یا لیبر فورس خلیجی ملکونو ته ځي نو په کار دادا چې اغي ته دلته په پاکستان کې داسې هنر ورکړي شي چې کوم هنر دیله الته کې د عزت روزګار ورکول شي په خلیجی ملکونو کې. کوچري مونږ دي ته دا هنر نه ورکو او دی مونږ دغه سي لیګو دا بالکل با اومدغه سي دا خبر او دا مسله چې کوم دنو دا به د وخت سره نورم سی واکېږي.
د پاکستان داخله چارو وزارت لخوا مشال ریډیو ته تر لاسه شوی معلوماتو لمخه د هیواد د نورو صوبو په شمول د خیبر پختونخوا حکومت هم بهر هیوادونو ته تلونکو خلکو د سفری بندیز نوملړ تیاروي چې په اخري مرحله کې دی او هغه کسان چې سعودي عرب، ایران، عراق، قطر او یا نورو خلیجی هیوادونو کې په غیر قانوني سرګرمیانو کې ککړ وي نو د تصدیق کولو وروسته به یې پر ضد کاروایی پیل کوي. اسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د بلوچ شګ جهته کمیټه مشره مارنګ بلوچ وایي حکومت غوښتنې نه مني نو ل روانو مذاکراتو به بهر شغینن په گوادر کې ناستو پر لټوالو ته په وینا کې زیاته کړې ده چې حکومت باید د دوی گرفتار ملګري خوشي کی پر مظاهره چانو ل تشدد کولو لاس واخلي او ټول لارې پرانیزي. بلخوا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ویلي دي چې مذاکرات خه پر مخ روان دي. تفصیل د نیاز خان په راپور کې اور.
پا
په کراچی پریس کلب کې بلوچ یک جهتی کمیټه د خبری غونډې په محل د پریس کلب نه بهر د کمیټه خزینه او نارینه غړي د پولیسو لخوا ونیول شو. د بلوچ یک جهتی کمیټه مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ د جولای په 1 مشال لیډیو ته وویل دوی په کراچی پریس کلب کې دننه خبری غونډه کوله، خو پولیسو د پریس کلب مخې ته 8 غړي ونیول او هغه د نیولو هڅې هم شوې دي. دوی زمونږ 8 کسان نیولی دي، موږ ته دا خبر راغلی دی. په دې کې د بلوچ یک جهتی کمیټې 15 خزینه غړي هم شامل دي. دوی نور کسانو د نیولو لپاره هم هڅې پیل کړې دي. په تیره یوه اونۍ کې په ټول بلوچستان کې زمونږ د زرو کسانو نه زیات کسان پولیسو امنیتي ادارو لادرکه کړې دي او موږ ګڼو چې هغوی ریاست نیولې دي او د هغوی په ولقه کې دي. بلخوا د کراچی پولیسو د بلوچ یک جهتی کمیټې د غړو نیول تایید کړي او ویلي دغه خلکو مخونه پټ کړي وو، مشکوک وو او د امنیت له امله یې نیولې دي. د کراچی پریس کلب مخې ته اټلری میدان تانې د پولیسو مشر اس ایچ او حق نواز مشال لیډیو ته وویل دغه کسانې د شک په بنیاد نیولې دي. دغه کسانې د امنیت په ځای ساتلو لپاره نیولې دي. تاسو هم وکتل چې د دوی مخونه پټو، نو موږ ته اندېښنه وه چې دوی څه ترهګري ونه کړي او که دغه کسان په کوم جرم کې ککړ نه وي معلومات به وکړي او که بې ګناه وي نو خوشي به کړي. له دې وړاندې عبدالوهاب بلوچ په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې ته وویل په گوادر کې پرلت روان دی، حکومي قافلې چې پرلت ته په لارې وي او ځای په ځای ودرولې شوي وي، هغه بیرته خپلو ښارونو ته بلل شوي دي. نوموړي ویلي په گوادر کې د پرلت او په لارو کې د قافلو په ضد ریاستي قوت کارولې شوې او د دوی غړي نیولې شوي او ځینې لادرکه کړل شوي دي. نوموړي زیاته کړې که دغه لړۍ روانه وي د کوټې په ګډون ټول بلوچستان صوبه به بند کړي.
تو آج سے ہم غیر معینہ مدت تک کوئٹہ سمیت پورے بلوچستان کو بند رکھیں گے.
نن څخه به موږ د کوټې په ګډون ټول بلوچستان د احتجاج په توګه بند کړو او که دې مهال کومه ناوړه پېښه وشوه نو زموږ وار ریاست او ریاستی ادارې وي. موږ د دې خبری غونډې د لارې ټول بلوچستان ته دا خبرداري ورکوو چې په ټول بلوچستان کې پر امن او منظمه پرلتونه پیل کړي، احتجاجي لاریونونه وکړي او شټر ډاون هرتال وکړي. نوموړي زیاته کړې چې صوبایي حکومت د اعلانونو طرحه دوايي چې د دوی سره مذاکرات کوي، خو تر اوسه پورې د دوی سره هیڅ ډول په رسمي ډول رابطه نه ده شوې او نه کوم مذاکراتي ټیم پرلت ته ورغلی دی. دوه ورځې وړاندې د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی د بلوچ یک دهشتي کمیټې په اړه صوبایي سملای په غونډه کې ویلی وو باوجود د دې چې ډاکټر مارنګ بلوچ ورسره وړاندې خبري ندی منلي، خو دوی اوس بیا د پرلتوالو سره د مذاکراتو اعلان کوي. په کراچی پریس کلب کې بلوچ یک جهتی کمیټې د خبری غونډې په محل پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیشن مشر اسد اقبال بټ بیا وویل په بلوچستان کې د بلوچانو سره ظلم روان دی، ریاستي ادارې دوی په دغه غږ پورته کولو نه هم منع کوي، خو نوموړي په وینا چې د بشري حقوقو لپاره به خپله مبارزه جاری ساتي. چرتا د بشری حقونو سرغړونه کیږي، چرتا چې د آئین او د قانون سرغړونه کیږي، چرتا چې د نړیوال بشری حقونو سرغړونه کیږي، موږ به په ضد ودرېږو. د بلوچستان سره ظلم روان دی، ریاست غیر قانوني او غیر آئینی لارې خپلې کړې دي او په دې کې موږ د دې بلوچستان سره ولاړ یو او موږ څوک نشي ودرولې. بلخوا پرلتوال وایي دوی پر امن ناستي، خو امنیتي ځواکونه ترې چاپېره شوي او دوی اندېښنه لري چې په ضد بیا کاروي وشي. خو د بلوچستان صوبې د کورنو چارو وزیر میر ضیا لنګو د جولای په 1 په ټولنیزو رسنیو ایکس په خپل یو بیان کې دعوه کړې ده چې پرلتوالو په گوادر کې د ښځو په پولیس سټېشن حمله کړې ده، دوه افسران یې جوبل کړي او سرکاري ریکارډ یې سوځولی دی. نوموړي زیاته کړې پرلتوال دی د حکومت د صبر امتحان نه اخلي که نه دوی به سختې فیصلې وکړي. بلوچ یکجهتي کمیټې د جولای په 8 په گوادر کې د بلوسانو قامی جلسه را بللی و رستو لحقی یاد جلسه په احتجاجی پرلت کی بدل کړه. پرلتوال وای د دوی په ضد ریاستی قوت کارول کیږي، خو د خپلو غوښتنو منلو پورې به پرلت روان وي. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د بلوچستان حکومت ادا کوي چې په ساحلي ښار گوادر کې د بلوس یک جهتی کمیټې د مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. د بلوچستان د کورنو چارو د وزارت لوري په یو بیان کې ویل شوي دي چې گوادر کې د مرستیال کمشنر په مشرتابه کې خبرې روانې دي چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو او سوداګرو ګډون کړی دی. خو بلوچ یک جهتی کمیټې وایي تر څو په دې خبرو کې د دوی مشر مارنګ بلوچ برخه نه وي اخیستې، تر هغه وخته پورې د دوی لپاره نورې خبرې د منلو وړ نه دي. په دغه اړه تفصیل د ایوب ترین په راپور کې اورو.
د بلوچستان حکومت ادا کړې ده چې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د بلوچ یک جهتی کمیټې د پرلت د ختمولو په خاطر د دوی د مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. د بلوچستان کورنۍ چارو د وزارت لخوا د جولای په 1 نیټه په خبر سوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د گوادر د مرستیال کمشنر په مشرتابه کې دا خبرې روانې دي، په کوم کې چې د حق دو تحریک، بلوچستان نېشنل ګوند او د گوادر د تجارت اتحادیې مشرانو ګډون کړی دی. په بیان کې زیاته شوی ده چې په دې خبرو کې لوی پرمختګ هم سوی دی. د خبرو وروسته چې کوم عکسونه د حکومت لخوا خپاره سوی دی، په هغه کې د بلوچستان د یووالي کمیټې مشر میرمن مارنګ بلوچ نشکار کیږي. خو پر ټولنیزو رسنیو په خبر سوی ویډیو پیغام کې میرمن مارنګ بلوچ تیر شپه ناوخته په گوادر کې و پرلتوالو ته د حکومت سره د خبرو په اړه ویلي دي چې تر هغه وخت پورې به د حکومت سره مخامخ خبرې نه پیل کوي چې تر څو نیول سوي کسان نه وي راخوش سوي. د گوادر په ګډون په ټول صبح کې د ټلیفون او انټرنیټ نظام نوی بال سوی راځي. لومړی دی راځي موچی ټول نیول سوي کسان خوشي او د دوی په ضد مقدمه ختم کړل سي. دویم، انتظامی دی ټول لارې خلاص کړي، د گوادر د خلکو تنګول دی بند سي او د دوی پر کورو دی چاپې بند سي چې تر څو دا قانون نه وي پورته سوی تر هغه وخت پورې به پرلته وایي. میرمن مارنګ خبرداري ورکړي کده دی غشتنه و نه منلسوي نو بیا به تر ناڅرګنده وخت پورې دا پر لتروان و ساتل سي. بل په لوته د بلوچستان یک جهتی کمیټه سره د خبرو د کامیابی په خاطر د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیالنګو د تیرو څلورو ورځو راهیسې په گوادر کې ناستي او ویل دي چې حکومت د پر لتوالو و ټولو غشتنو منلو ته جوګه دی. چیرې چې د بلوچستان د یووالي د کمیټې لخوا د خپل غشتونو په حق کې د تیرو 15 ورځو راهیسې د احتجاج په توګه پر لتر روان دي. دا ډول د صبح په نورو برخو کې د احتجاج او مظاهره له امله ادوی ژوند تر سخت اغیز لاندې راغلی دی. بل په لوته د گوادر په ګډون د بلوچستان په زیاتره بلوچ میشتو برخو کې د بلوچي والد کمیټې پر غشتنه نه یوازې احتجاجي مظاهره روان دي، بلکې و ایران ته چیرمه د بلوچستان په چاغي او دلبندین کې 13 ورځې د مظاهره چانو او امنیتی سرتیرو ترمنځ نشته سوی ده، په کوم کې چې د یو کس د زخمی کېدو اطلاع راغلې ده. دا ډول د گوادر په پرلت کې د برخوالو د مخنیوي په خاطر د حکومت لخوا د کوټ گوادر، کوټ کراچي او د کوټ تپتان لوی سړکان د تیر شپږو ورځو راهیسې بندې، چې له امله ادي وګړي نه یوازې د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دي، بلکې د گوادر سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړي مولانا ایدویت رحمان په خبره چې د گوادر په ګډون د مکران ډیویژن په زیاتره برخو کې د خوراکي توکو د کمښت ستونزې راپورته شوې دي. د جولای په 1 نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت نو مړ وویل چې په گوادر کې چې کوم د تشدد پیښ شوې دي، دا غل وږي د بلوچستان د حکومت پرسته ختم کړي او په بلوچستان اسمبلی کې د ازب اختلاف پر چوکۍ کښېنستې دي.
لاپتا افراد کا مسله په سنجیدګۍ دکای جاي. برحال جو شرپسند ہیں ان کے آڑ میں ان کی
دل درک کسانو پر ستونز سنجیدگی شکار کول پکار دی او چکم شر خوشون کی دی. د چا سخه چی بلوچ ایک جیتی کمیٹی هم لا تعلقی اعلان کړی دا او څوک چی سرکاری و دانوی ته اور اور کوي او ترګری کوي دا غو په ضد حکومت سخت ګامونه پورته کړی.
گورنمنت کو سخت ایکشن لینا چاہیے.
بل خو دا بلوچ ایک جیتی کمیٹی پر غشتنه 13 ورځ هم په کوټه مستون کلات خوزدار او د صوبې په دینو نورو غټ شارو کې احتجاجی مظاہرے سے ویری پنجگور او تربت کی دا احتجاج او کاربندیز لڑی دا تیرو پنجو رزو راہی سے روانہ دا دونی ورد چی دا بلوز ایک جیتی کمیٹری لخوا دا جولائی پاتے وشتہ منیٹا دا ابلستان پا سائلی شار گوادر کی دا راجی مچی پنامہ جلسہ سوے وا چی مخواہ دا لادرک کسانو مندل او دا صوبے پر قدرتی شتمنیو دا ابلستانو واکو اختیار ترلاسہ کول دی اروس تا یاد جلسہ پا پرلت کی بدل سوے چی لاؤ سم روان دی
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په یو بجا
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجره
په سلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
اور دن کو مشال ریڈیو تو ہوگی زمگ پرونی دے ریڈیو سرسرا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندے ہم اور دیشے دی سرا دروان خپرونی نمیت رسید لیو رازے چی دے وقت مہم خبرنا ہو د پاکستان حکومت دو نور وستوارې ډلې د ترهګرو په لیست کې شاملې کړې دي. د پاکستان د ترهګرې ضد ملي ادارې پرون د غیر قانونه ګرځول شو ډلو نومړل په تازه کولو سره ویلي چې حافظ ګلبادر ډلې د جولای په 15مه او مجید بریګیډ د جولای په 13مه په دې لیست کې شامل کړې دي. د شمالي وزیرستان په میرامشا کې بیګا د امن مارکیټ په نامه بازار سوځېدلی دی. په دې مارکیټ کې دکاندارانو نن مشال لیډو ته ویلي دي چې د اور لګېدو له وجې نږدې 50 دوکانونه سوځېدلی دي او خلکو ته په کروڑونو روپو تاوان اوړېدلی دی. دوی د حکومت نه د تاوانونو د پوره کولو غوښتنه هم کړې ده. دا خیبر پختونخوا په تورخم کې چارواکي وایي د نن څخه هغه افغان او پاکستانی ټرکونه مالونه نشي وړي چې د سفر لنډمهاله پرمټ یا اجازت ونه لري. دا تورخم د کسټمز او چارواکي مشاډیرو ته ویل دي چې ډرایوران کولی شي د پرمټ په کابل کې د پاکستان له سفارت او په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت واخلي. دا بلوچ یکجہتی کمیٹے مشرا مہرنگ بلوچ وائی کو حکومت غختن نہ منی نو روان مذاکرات با بہر شی یقیناً پگوادر کے ناستو پر لدوالو تا پوینا کی زیادہ تکڑا چی حکومت باید د دوی گرفتار ملگری خوشی کی پر مظاہرہ چانو ل تشدد لاس واخلی او ټول لارے پرانزی. د ایران ملاتړ لرونکي حماس ډلې د وجل شوی سیاسي مشر اسماعیل هانیا د جنازې مراسم په تهران کې ترسره شوې دي. دغه مړې به د قطر پلازمینې دوحې ته د خخول لپاره وړل کیږي. ایرانی ټلویزیونونو په تهران پوهنتون کې د اسماعیل هانیا د جنازې مراسم په ژوندۍ بڼه خپاره کړه چې امامت یې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي وکړه. او په داسې حال کې چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه راپورونه خپاره شوي دي، د آزادی اروپا راډیو مشر سټیپن کاپوس هیله ښودلې ده چې د روسیې په زندانونو کې بند درې خبریالان به خوشې کړل شي. اوردونکو اوس راځو یوې مرکې ته. د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ وایي که بلوچستانو ته د پرامن احتجاج حق ورکړل شوی وي نو د ریاست د نقصان کېدو نو نه به د ریاست نقصان کېدو او نه د ولس. نوموړي پرون مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د لادرک بلوچستانو او د بلوچستانو د روان احتجاج په اړه خبرې وکړې او زیاته کړه چې د پرامن احتجاج حق د عین لاندې په پاکستان کې هر وګړي ته حاصل دی. راځئ چې د نوموړي نورې خبرې واورو.
پاکستان کے آئین
زه غنم چې د پاکستان آئین هر چاته د پرم نه احتجاج حق ورکوي او دا د دوی حق او چې د پرم نه احتجاج حق ورکړل شوی وي او دا ځکه چې په بلوچستان کې د لا درک کړل شو کسانو مسله په خرابې دوه قسم نېشنل پارټي یو جمهوریت ګوند چې په عدم تشدد یقین لري او د فیډریشن حمایت کوي خو مونږ غنو چې په دې دوران کې حکومت له خلکو سره چکم زیاتې کړي ور سره نفرتونه زیاتیږي او ریاست ته ورس په ورس تاوان ورسوي
او ریاست کو روز بروز زیاده نقصان ورا.
ڈاکٹر صاحب تاسو وایئ چې حکومت زیاتې کړې خو حکومت وایي چې زیاتې د احتجاج کوونکو لخوا شوې دي ځکه چې پوځیان هم وژل شوي دي او زخمیان شوي هم دي.
میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہوتی ہے نا اس کو
زبیہ لدی سر اتفاق نہ کوم. زګنم چې حکومت ته د مور پسې چلن کول پکار دي کوم ورځ چې دوی د ارتل غ کړو نو بلوچستان په خصوصي توګه مکران ډیویژن په مکمله توګه بند کړو تر اوسه خو نه د معلومه چې څومره خلک وژل شوی دي خو د خلکو ته د پورم نه احتجاج حق ورکړل شوی وي نو نه به د سرکار نقصان شوی او نه هم عام ولس
کهیم به نه سرکار کا نقصان ہوتا نه عوام کا نقصان ہوتا
نو تاسو فکر کوئ چې بد انتظامی شوی دا حکومت ته د حالاتو ادراک نشته او کغواړی نشته دا مسله هر
ما سمجھتم کې وو اس کو کرش کرنا
چاہتا ہے زگانم چھے دوی دا آوازو نا بند اول خواڑی دوی گنی چھے حکومت با اوت وانی گی چھے دا احتجاجو نا ختم کری خدا اس چھے لسور ازو احتجاج روان دے نو دا سی معلومی گی چھے دا خلقو لزونو ویرا لری شوی دا او حکومت لا پکار دی چھے خبر تگلاری تا لنوی سارا نظارو کری
ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے
تگلاری تا بیا کتنا سنگا اکڑی
پہلی تو بات یہ ہے کہ لاپتہ افراد کے لیے کوئی
اول خبر خدا دا چھے دا ورکل شو کسانو دا مندلو لپارا دے یو طریقہ کار جو کری او یو قانوني چلند ورسره وکړي که حکومت داسې یو تګلار خپل کړه نو ډیر مسایل به خپل په خپل هوار شي دغه مسله د وسلواله مبارزه ده هغه حکومت ته خبره ټول لارې هوارول شي
کو اپ مذاکرات کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں
نو د مذاکرات اعلان خو د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوګټی کړي او کګورو نو تاسو په خپل هم مذاکرات کړي
دغه نه میرا مذاکرات
ګوره سماد خبرو شپته او 20% نتیجه را روانه و خو چا چې پر ما خبره ترې شروع کړې وي هغه خلک بیا په شاشو
لوګو نه بیک آؤٹ کی
کړه دې لګ وضاحت وکړي
مطلب مجھے تو آل پارٹی
ز ټول جماعتي غونډې د مذاکرات لپاره لګلم هغه ټول ګوندیز کانفرنس کې د پاکستان ټول سیاسي او پوځي مشران ناستو دا وخت چې زه وزیر اعلی وم په ول پړاو کې زما د برمدغ بوکټي او خان عبدالله سر خبره ترې وشوې هغه تر یو حد کامیاب وي
مذاکرات وي وہ ایک حد تک ہم نے ان وہ کامیاب رہے
نو کامیابی پسند مانا
میں کہتا ہوں کہ جب وہ وہ تیار ہو گئے
زوائم چی کل آگوی دے خبر اترو لپارا تیار شول زکا چی ما خوی وازی دے پل کردار لو باولو نو ہاگا مذاکراتو تا تیار شول
میں برندک بکٹی
سے مالا برمداغ بکٹی سر ولی دل نواب محمد خان شہوانی سردار کمال خان بنگلزی میر خالد لانگو میر کبیر محمد شاہی او خان افکلات سرمو ہم ولی دل
خان افکلات سے ملے
برامدغ بوګټي هغه مهال په ډیره بوګټي کې د بیارې مشر نو لږ سره په خبرو کې تاسو څه نتیجې ته ورسیدې
هماري نقطې نظر ګورنمنت نه جو کا
تا بلوچستان او داغه مطابق موږ دا موقف
آئین کو مانے اور پاکستان کی سیکورٹی کو چیلنج کریں
لوگوں نے دا منلے وا او زنی غختنے وڑان دکڑے
لوگوں نے اپنے
غختنے دوبرا عوامی وچ یا غ صوبہ حکومت ہم کولے
شو عوامی تے کہ اس کو صوبہ حکومت بھی پورا کر سکے
کلگ رہتا ہوا ہے چا غ س غختنے وی
میں اس کی تفصیل میں شاید نہیں جا سکتا
دا غی پ تفصیل کی نشم تے خود دوبرا بوائم چھ پاگے کی د نوکریانو مسئلے شامل وی د کوم پاڑا چھ د پی پی ایل او ائی جی ڈی سی ایل سرا لوز نامہ ہم شوا تر اصل تا د سکول نو سڑکونو مسئلے وی خلبد مرغا مونگ چھ د خبرو لپاره د کومې زمواره سره استول شو دوی یعنی وفاق او استابلیشمنت لاګي په شاشو
مه ور بیک آؤٹ کړ
آیا تاسو ویلې شئ چې اغي څنګه شاته شو
مېر خیال می استابلیشمنت می ډیویژن
زما په خیال په دې اړه په استابلیشمنت کې وی شو اختلاف رائے راغلو زنی د دې خبرو په حق کیو او زنی نو
کوم حق می ده کوم حق می نه
ډاکټر صاحب اوس چې سرفراز بوګټي یعنی د بلوچستان موجوده وزیر اعلی کوشش کوي آیا ستاسو په نظر دا به کامیاب شي
مجھے نه لګتا
ما ته نخ کاری زکه چې اوس حالات بدل شوی دي
ابو حالات چینج هو گئے
حالات څنګه بدل شوی دي
دغه نام اوس زمانه کې حالات اور اب
ګوره کنه دغه وخت او سنی حالاتو کې ډیر توپیر راغلی دي اوس دا غوي مشرتابه د بلا بیلو خلکو لاسونو ته ورغلی دي او زما خیال دی چې غوي اوس مذاکرات نه کوي زما فکر دا دی چې مذاکرات پکار دي
رائے تو یہ ہے کہ مذاکرات ہونی چاہیے
د بلوچستان مسلې ته کوم په سیاسي سیمایزا او نړیواله کچو ګرو نو آیا دا د ځای خلکو یعنی د بلوچستانو مسله ده او کنا کوم نړیوال اړخ هم لري
دګنه شروع میں تو اگر آپ اس کو دیکھیں وہ محرومی
کتا سپسر کیو ګورای نو دا د محرومیتونو او مایوسۍ او مسله وا او په بلوچستان کې د خاص فکر خلک هم موجود و چې موږ د دې ملک برخه نه یو پاتې شوی خو تر ټولو لوی مسله د محرومیت وا هغه محرومیتونو ته پاملرنه نه شو چې په سیلانو ورځ زیات شي نو به تاسو ته هم چې هر کال انتخابات کیږي لکه دا اوس چې وشو په دې خلکو ته د رای ورکولو حق ورنکړل شو خلکو یو کاندید ته رای ورکړي او بل کاندید بریالي او ګرځول شو لدې سره محرومیتونه لا نور سی واشو
ریزلٹ کسی اور کا آ گیا ہے اس سے مزید محرومیاں بڑھ گئی ہیں۔
ڈاکٹر صاحب د بلوچستان پر وسلہ والا مبارزہ کی افغانستان ہند چین او ایران ہم سرول لری کنا
دیکھیں نا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا
زبر ڈیر پر تفصیل کے نظم خودم ربو ایم چھ د دوی رول پکشتا تک چھ دا کم در سرحد نہ دین پ دے کہ چھ کلا با من بلوچانو تا مشکل جوڑ شو نو خلق افغانستان تک لا اس خو ایران تم دوی ہم پک رول لری
ایران بھی جاتا ہے تو ان کے بھی فیکٹر موجود ہیں۔
ڈاکٹر صاحب اخری پختنہ او غدا چ پاکستان وای چ پ بلوچستان کی سروان دی دا د سی پیک ناکم کولو یو سازش تے او پدی کی بلوچ وسلوال کارول کیگی تاسو دیسر اتفاق کوی
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سی پیک
زما پ خیال دا سامان دا سی پیک دومرا لوی پروجیکٹ چ دی دا ناکم کی دو نور ڈی رجواتم کی دیش دمال پٹول سیما کی د چینو امریکا ترمن مقابلے د سڑے جگڑے بنا اختیار نو کسی پیک ناکام کیگی نو دغه وجه کی دیشی د بلوچانو لوجه بنه
وجہ سے ہوگی شاید بلوچ کی وجہ نہیں ہو سکتی ہے۔
د مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ۔
اوردونکو د ایران وړاندې تاسو د نېشنل ګوند مشر ډاکټر ملک بلوچ خبرې اورېدې چې زموږ همکار داود خټک ورسره خبرې کولې او اوس راځو یو بل راپور ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې د غورزنګ د ضلع مشر شاهزاد وزیر د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو نیولې ده او پاغه باندې د ترګرې مقدمه درج کړې ده۔ د غورزنګ یو غړي پرمان وزیر مشال لیډو ته ویلي دي چې دا خلاف نورې مقدمه درج دي چې په ځینو کې ضمانتونه شوي وو چې د ډیر اسماعیل خان د ترګرې ضد عدالت په منسوخولو سره اوس پولیسو ته سپارلې دي۔ په دغه اړه باندې اشتیاق مسید نور تفصیل راکړي۔
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي فرمان وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو د غورزنګ ضلع مشر شهزاد وزیر په ترهګرۍ مقدمه کې گرفتار کړای دی۔ فرمان وزیر په دغه براکښې ویایي
شهزاد وزیر باندې د مختلفې تڼې خو خاص د جنوبي وزیرستان وانا سیټي تڼه چې کی مادو او د اعظم ورسک تڼه میکسیمم اف آی آر دغه دي نو اکی سه اف آی آر اول پد باندې وی بیا دوشتام اف آی آر چې کیم دی هغه د اعظم ورسک د تڼې ایس ایچ او لګولای دی هغه 780 دو پټر اسماعیل خان کې د ای ټی سی کوډ پنځم پېښیته چې دای ویره غینو هغه وګوري ضمانتي هم پسې کینسل کړه د ډی خان ای ټی سی کوډ نه ډی خان پولیس ونی او هغه پولیس بیا ټانک پولیس ته حواله کړ د ټانک پولیس بیا د وزیرستان پولیس ته حواله کړ بیا دای په 5 دن جوډیشل ریمانډ باندې و یل ټایپ مختلف تونه باندې و ګرځو پاغه نورسته دای بیا کوټ پېښو نو هغه کوټ نه د ډیر اسماعیل خان سنټرل جیل ته ولوجو هغه نورسته ډی سی لوور وزیرستان هغه په باندې 3 ایم پی او لګاوله۔
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان سره د شهزاد وزیر درې ایم پی او کښې د گرفتاری په باره کښې تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل
هر ټایم لائن آرڈر مسالہ جوڑے مخروزو کی دا این سی پی ویکلز مسالہ جوڑا شو ہوا ہے کیم دیر دیر ایکٹیو ہو بیادل تامن جرگا کیم دیر نیگیٹیو طرف تروانو خدا نور پولیٹیکل خلق چی دے نو دیو آغاز اس پازیٹیو طرف تا بوت لو نو ہر ٹیم کی دے دی ایکٹیویٹیز چی دی نو آغا دا پبلک دا غصر خلاف سی نو لہذا دا اتری ایم پی او مونگی شو کرے آدھا دا خلاف نور 26 ایف آئی آر نور دی۔
د شهزاد وزیر وکیل عبدالرحمن ویایی چې زر وو په های کورټ کښې په شهزاد وزیر درج مقدمه کښې و د ضمانت کاغذ جمع کوي۔
شهزاد 15 چې مخه ته بي بي وه هغه خارجه شوه 780 پې لګېدلې وه ګردیولا دو د اعظم ورسک تڼه کښې پې لګولې دو ایس ایچ او الیګیشن دا لګولې دي پې چې ده مشتلو سرو وچو په وردي کښې وي انتشار یې پېله وو او دا نور چې کوم باقي اف آی آر دي دا خو ټول دا الیګیشن دي چې بغاوت یې کړی ده د 123 153 کوم سیکشن اپلاد ټول په دتا لګدلی دي نور په بل دي چې پتا باندې دې ام پیو لګولې دوم پتا باندې ټوټل تقریبا 24 مقدمه وي هغه کې 7-8 کې بل شوی دی لوړ دی په دا 16 ایف آی آر کې یا فلال نه دی شوی او دا 780 دو او 3 ام پیو دو په دام بل اپلیکیشن باندې ورکړې دي لا سبمیټ کوي او بیا پر پر طریقه سره پېښور هاي کوټ بنچ کې اندای وسني اورته دا بل اپلیکیشن لګي
د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټي ممبر فرمان وزیر د سویلي وزیرستان پولیسو او ډیپټي کمشنر له طرفه په شهزاد وزیر لګولې شوې الزامینه ردوي او مشال ریډیو ته یې ویلي دي چې د غورځنګ غړي مبارزه او تر هغه وخت پورې راوناوي چې تر څومره پورې د پاکستان ریاست پښتنو ته خپل آئینی حقوق ورکړي نه وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو د خبرونو، رپورٹونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال ریڈیو سره اوسې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان فوج ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. د جولای په 13مه پاډیاله زندان کې هغه خبر اعلان ته ویل چې د پوځ سره خبرو اترو ته چمتو دی. نوموړي وویل چې د خپل ګوند نیول شو غړو د راخوشي کولو غوښتنه کوي. بلخوا د واګدار ګوند مسلم لیگ نون یو غړي په قومي اسمبلې کې د انتخاباتو په قانون کې د بدلون قانوني مسوده وړاندې کړې ده چې په منظورېدو سره په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړو شمیر کمیدی شي او د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره د ځانګړو څوکیو څخه به برخه پاتې کېدی شي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راغی.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پوسټ د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. په 13 جولای په اډیاله زندان کې چرته چې هغه بندي دی عمران خان خبر اعلان ته وویل چې هغه چمتو دی چې د پوسټ سره خبرې اترې وکړي. اپوست په کاردست خبر سره د خبرو تر د پرخ خپل استازي وټاکی. خغول چې د خبرو تر نوړاندې باید د خغه د ګوند نیول شوی غړي را خوشی شي او د خغه په وینا په انتخاباتو کې د دوی د ګوند غلا شوی رای بیرته دوی ته ورکړل شي. پوز د عمران خان د خبرو په اړه کوم خبرګون نه ښکاره کړي. خو د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر د عمران خان وړاندیز یو سازش بللی دی. عمران خان د تیر یو کال راسې په زندان کې دی. عدالتونو هغه ته په بیلابیلو مقدمو کې ورکړل شوې سزاګانې ختمې کړې دي خو پولیسو په نورو مقدمو کې زنداني کړی دی. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تازه نگار افتخار مشوانی مشال ریډیو ته وویل چې د بهر نړۍ نه د عمران خان په حق کې غږونه پورته کیږي او هغه پوهیږي چې حکومت او پوځ د فشار لاندې دي نو ځکه یې پوځ ته د خبرو اترو وړاندیز وکړو.
اصل صورتحال دا دی چې اسټابلیشمنت یا حکومت دی هغه ډېر زیات انډر پریشر دی او پی ټی آی ته چې کوم دی هغه عدالتونو طرف نه خویه ته آلریډي ریلیف ملاویږي. نو خیال داسې دی چې نومبر دسمبر پورې چې کوم دی یا نوې انتخابات چې کوم دی هغه اناؤنس شي او یا چې کوم دی ان هاوس تبدیلیا دی پاره چې کوم دی هغه لاره همواره شي. نو مطلب کې چینج به ضرور راځي لیکن دا چینج چې کوم دی کنه زما نه دی خیال چې دا د مذاکراتو په صورت کې راشي او که مذاکرات کیږي نو هغه کې به هم پی ٹی آئی چکم دے اغبا اپر ہینڈی.
عمران خان دا هم ویلی چې د حکومت سره خبره ترې ځکه نه کوي چې حکومت بے واکه دی. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان وایي چې پوز به د عمران خان وړاندیز ته مثبت ځواب ونه وایي او عمران خان په خپله هم په دې پوهیږي. د دوی پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
اصل کې د دې ملک المیوم دغه د کنه چې کم پولیټیشن کم شی کوېسچن کوي په چا باندې سوالیا نشان پریدي او دا غي سپورټران په اخر کې جوړ شوې دي. تاسو ګوري تاریخ غواړي چې کلم پاکستان کې سم مسله راغله دا هم دغه پولیټیشن یا عدلیه سپورټ کړی دی یا آرمی سپورټ کړی دی که نواز شریف دی که زرداری دی که ایون عمران خان دی دا چا باجوال ایکسټنشن ورکړو. خود عمران خان دا خبره دا د دې معنی هم دغه نه دی چې کم کانټیکټ کې خبره کړی دی هغه اسی ایز ا ټیسټ کیس ګوري چې آرمی په دې
بلخوا د وقدار ګوند مسلم نگنون یو غړي بلال اظهر کې یعنی په کمی اسمبلی کې د انتخاباتو په قانون کې بدلون لپاره یو بل وړاندې کړی دی. د بل تر مخه د پارلیمان آزاد غړي د درې ورځو تر دونه پس په کوم ګوند کې د ګډون اعلان نشي کولی او د یو ګوند غړي هم بل ګوند ته نشي تللی. دغه شان د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره په پارلیمان کې ځنګړې شوې څوکۍ به صرف هغو ګوندونو ته ورکول کیږي چې د دې لپاره د وړاندې نه خپل کاندیدانو نومونه الیکشن کمیشن اف پاکستان ته ورکړي وي. د یادونه وړ ده چې تحریک انصاف غړو په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، خو د ځنګړو څوکیو ترلاسه کولو لپاره وروسته په سنی اتحاد کونسل کې شامل شول. په 12 جولای سپریم کورټ په خپله یو پریکړه کې حکم وکړو چې تحریک انصاف ته باید ځانګړې څوکۍ ورکړل شي او په قومي اسمبلۍ کې غړي باید په 15 ورځو کې الیکشن کمیشن ته حلفنامې وسپاري. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې په قومي اسمبلۍ کې دغه ترمیمي بیل وړاندې کول دا په ډاګه کوي چې حکومت د سپریم کورټ سره مخامخ د جنګېدو پریکړه کړې ده.
اس قسم کی اگر یہ کنفرنٹیشن پہ حکومت جاتی ہے تو یہ بڑی ایک انوائز قسم کی موو ہوگی. ملک آلریڈی اس وقت کرائسس میں، آپ کو معلوم ہے جماعت اسلامی
حکومت کا داسے جگڑے تا وردانگی نو دا بڑے دا صدا توب کار وی پا ملک کی بحران دے جو متسلمی دلتا پرلت کے نولے دے پا بلوچستان کے سر آوان دی پا خیبر پختونخوا کے دا ترگرے نوے سپر آگلے دا دا اقتصاد چکم حالت تے ہا ہم پڑا گا دے پا دا سے سخت حالات کے حکومت دا قانون جوڑول غواری دا مشورہ چی چاہم ورکڑے دا خاقہ دا حکومت دوست نہ دے کا سیاسی بحران پزائے پریک دو خود معاشی بحران ختمولو دا پر ہم سیاسی استحکام ضروری دے
سٹیبلیٹی ہے اس کے لیے بھی ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
په دې بل کې دا هم ویل شوی دی چې سپریم کورټ په شمول یو عدالت هم دا نشي لغوه کولی. دا تحریک انصاف غړو ویلي دي چې دوی به د دې بل مخالفت کوي، خو په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې حکومت په پارلیمان کې اکثریت لري او که وغواړي نو دا بل منظورولی شي.
دا بل قائمه کمیټه ته لاړو، هغې کې د حکومت ارکان هم شته، په هغې کې د اپوزیشن ارکان هم په دې بوس هغو باس کوي او د هغه امکان دا دی چې هغه منظوریږي، منظور به شي، او که په قومي اسمبلۍ کې دا ټیبل شو نو دا به منظور هم شي، ځکه چې د حکومت سره خو اکثریت شته دی. د دې کم اثرات یو کم 30 کسان خو دوی کنسیډر کړي وو د تحریک انصاف، خو دا یو 30 کسانو مستقبل چې دی نو د هغې په حواله سبا په دې باندې فرق پرېوځي، ځکه چې هغه به بیا هم د سنی اتحاد کونسل په نوم باندې وي که فرض کړه ایک منظور شو. تحریک انصاف ازادي سټرکچر به لازمي خبره جواب کم وي.
تحریک انصاف د ځنګړو څوکیو لپاره د خپلو کاندیدانو نمونه هم الیکشن کمیشن ته سپارلې دي، خو په ډاګه کړي نه دي. که دا بل منظور شو نو تحریک انصاف په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځنګړو څوکیو نه بے برخې شي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6، د سهار له 9 د ماښام تر 8، د شپې له 9 تر 10 او بیا له 11 تر 12 پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6، د مازیګر له 6 تر 8، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوردونکو سرزکور میں دا چرته چې د جولای په 14 پیل شوی د شیګانو سنیانو ترمنز جګړه پای ته رسیدلې دا په دغه اړه باندې جرګې هم شوی وي، د جرګې نه وروسته ډزبندي شوی دا او انتظامی چارواکي وایي چې حالت په قابو کې دي، خو ځایي خلک وایي چې د تګ را تګ لارې اوس هم تړلې پرتې دي او په انټرنیټ باندې بندیزونه لګول شوي دي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې د جرګې د لارې هڅې روانې کړې دي او کوشش کی چې امنیت پزی کی او ټول لارې پرانیزي. تفصیل طارق اورگزی راکی.
د کورمې مدني فعالانو او ځای خلکو غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې تر جګړې وروسته بند شوي تګ راتګ لارې دې زرته زر خلاصې کړې شي. د پړچینار یو مدني فعال امیر خان مشال لډیو ته د چهارشنبې په ورځ ویلي که څه هم جګړه ودرول شوې خو لارې لا هم بندې پرتې دي، چې نه عام ولس په تګ راتګ کې تنظمن دی.
تور مسافرین پہ خبر کی تقریبا 4,000 پورے خالق دلتا باندھی آگا آلتا نشیت لائے آندھ سے پشارے کے یا نور علاقوں کے خالق باندھی آگوئے دس طرف نشیرت لائے سر اس گور وکی نپکور دیدی دو باندھی آخ پل کردور دوی آتو کی
پا بشروں کے پر 14 جولائی دا مدگی کلی او مالی خیلو ترمین دا زمکی پسر شروع شوی جگڑا ترشپگو رزی دوام مندلے وو پا سیمکی حقا جگڑا یوشمیر علاقو تا ترغزی دلو پاس فرقائی زبان خپل کڑے وا پا جگڑا کے دا صحت مخ کمی پولیسو او مقامی خلکو تر مخه له دواړو خواو 9 تنان مړه او تر 100 زیات زخمیان شوي دي. د مړو شمېره تر هغې زیاته شوه چې زخمیانو په هسپتال کې سا ورکړل. په سیمه کې لک تر لګه درې کسان داسې دي چې د جګړې پر وخت به ترګه شي او هغوی لا هم خپل کورنۍ ته ندی ملاو شي. جګړه تر ودرولو پس د سیمه بازارونه خلاص شي، خو هغلته لارې بندې پراتې دي او پر موبایل انټرنیټ بندیز هم ندی اوچت شوی. که څه هم د چهارشنبه پرس په کنوایانو کې خلک بوتلل شول، خو د لکمن خیلو عدنان حیدر مشال رډیو ته وای پر هغې د دوی تګ را تګ ستونزه نه حل کیږي.
که مو سوچ وکړو کنوای د روډ یو پراپر حل نه دی پکار دی، چې دا روډ مکمل د کولو شي او دې حفاظت دا حکومت وکړي. کنوای کې ډېر زیات مسلې رچی، خلکو ته تکلیف وي، چېرته یو بیمار چې هغه کور مې نه یوه نیمې ګنټې کې یا دوو ګنټو کې وځي، نو هغه بیمار به کنوای کې تقریبا دوه نیمې درو ګنټو کې وځي، نو دین هم خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی.
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی دریز مخې ته نه دی راغلی. البته د سیمې پولیسو مشر نثار احمد رسنیو ته پر 9 جولای ویلي وو په سیمه کې چې کله امنیت پر ځای کړی شي نو لارې به خلاصې شي. نثار احمد دا هم ویلي وو موبایل انټرنیټ په دغه بند کړی چې په ټولنیزو رسنیو د یو بل مقدساتو توهین په کېدلو د سیمې امنیت ته ورنه نقصان رسیدلو. د دې ترڅنګ سرکاري جرګې هڅې روانې کړې چې له سیمې دواړو فریقینو دا ضمانت واخلي چې تګ را تګ لارې به په هر چا کولو وي او څوک به په خپلو سیمو کې خپل مخالف ته څه وایي. د جرګې یو مشر حاجي نور جعف علي پر 1 جولای مشال لوډیو ته ویلي د چهارشنبه پر ورځ په پڼچنار کې د شیاګانو مشرانو سره کېناستل او غواړي چې له دغه بل فریق هم د ضمانت پابند کړي.
اپر کور میں نہ وخت نو سبا په حکومت ته مو سختی فعل دي چې تاسو په روډ صحیح منو سه پزات کو باقی روډ بخلاص وي روډ مو طرف جرګه تر امر څخه پابندي و بینه لګيږي خو څه ساده سیم خبره مکمل شي بات کی.
په کورما کې یو کال وړاندې شسنی مشرانو په خپلو کې یو داسې معاهده کړې چې دواړه به په یو بل لارې کولو ساتي او که چېرته نخوخه پې خرمېسته شي نو په شخصي او کامي کچه به څوک چاته څه نه وایي او که چا قانون په لاس کې واخیستلو نو 2,000,000 روپۍ جرمنه به ورنه اخیستلی شي. په معاهده کې دي چې حکومت لارې خلاصولو، قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماتېدلو له مجرم فریقه جرمنه اخیستلو ذمهواره ده. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور. د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,000,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردوونکو سرزو افغانستان پکتیا ته چرته چې د جانیخیلو ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې تر سمکنیو ولسوالۍ پورې د دوی د سیمې غځېدلې سړک جوړ شي. د دې په وینا د یاد سړک جوړېدل په تیر جمهوري حکومت کې منظور شوي وو خو کار یې تر اوسه پاتې دی. د جانیخیلو اوسیدونکو زیاته کړې ده چې د مرکزي سړک نشتون د دوی ژوند له دوامداره ستونزو سره مخامخ کړی دی. بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکی وایي چې په دغه اړه باندې هلې ځلې کوي. معلومات نجیب الله الوخیل راکوي.
د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ څخه تر جانیخیلو پورې سړک شاوخوا 40 کیلومتره دی، خو د خرابوالي له کبله د دواړو ولسوالیو ترمنځ د موټرو تګ راتګ شاوخوا 1.5 ساعت وخت نیسي. که څه هم په دې لاره کله ناکله ځینو مواسو یا پخپله ځایي خلکو بجري یا جغل اچولی او د لنډ مهال لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د واورو او بارانونو پر مهال بار وړونکو او عادي موټرو بیا پکې له پخوا ډېرې لوړې ژورې جوړې کړي دي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي احسان الله مشال راډیو ته وویل:
دومره به درته ووایم چې داسې کورنۍ مشکل یا کورنۍ هغه چې کومې دي مریضۍ، موږ هیڅکله په یو وخت کې نه دي رسولي. هغه کله په لار کې هغه مشکل ورته جوړ شي او یا کلینیک چې ورسوو یا امبیر په مشکل ورسوو، دلته نه وي کلینیک، دلته هغه نه جوړیږي، خو په شهر نه وته وړو.
د جانیخیل او سمکنوي سړک د خرابوالي په اړه ځایي اوسیدونکي بې توپیر نه دي پاتې شوي، خو تر دې وخته د دوی هڅو او پرلپسې غوښتنو کومه څرګنده پایله نه ده ورکړې. د پکتیا یو بل اوسیدونکی عجب نور وایي:
موږ غوښتنه تر کوو او د پرګدو نه چې مګدا سړک چې څو مګدا تر جانخېلو پر پښو نه وي غاټ نو پوسو ته پروت غاټم دکادو یو دوی ولسوالۍ دي او غرو لري دي توینه دي خړونه دي
د پکتیا ټولې سیمې په ځانګړ ډول د جانخېلو او سمکنوي ترمنځ لري چې عموما د غرونو او غونډې په ډډو کې پرتی دي په وګدو کې ګڼو ځایونه کې خړونه شته چې هغه بیا په باراني موسمونو کې د دوی ستونزې نور هم ډېروي د یاد سیمې یو اوسیدونکي خان محمد وویل
او دا خو یقینا تقریبا زر دوله سو کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګه دا بده چې موږ سره پدې کې پرام کړی وس
بل لوري ته ځای مسؤلین لوی لاري او پوګدو کې پلنه د خلکو له اساسي اړتیاو ګولیا وای ورو ورو د ټولو سړکونو جوړېدل په پام کې دي د ولایت معاون انعام الله صلاح الدین وویل
پرې سړکونه او لري اطرافو ته کوم سړکونه روان دي هغه باندې جغل اندازي سي ځاځي اړوب سړک د پټن پټان کې د قیمتې ده د نری بندلار ده دغه وستر جریان لاندې دي کار پر روان ده نور تم ان شاء الله اراده لرو
په تیر ډول سيزو کې د لوی پکتیا ډېرې ولس ولایته لارې پخې شوی خو د جانخېلو په شان د جګړو د ډېرو زیانمنو ولسوالیو عمومي لارې او سړکونه له جوړولو پاتې دي یاد دي وی د نویو اساسي سړکونو د ارتیا سرویره په تیر کې جوړ شوی ډېرې سړکونه هم اساسي ترمیم او ساتنې ته ارتیا لري
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات به پرې چړنی او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي دا هرڅه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري